بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. د روانې خبرونې پر راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي د جدي لومړۍ نیټې تر اوسه 160 تن افغانان د طبي پیښو له کبله مړه شوي دي. هڅه به وکړو چې د طبي پیښو پر ضد د اجراتو د ادارې له مشر سره هم له چارواکو سره البته هم په همدې خبرونه کې د وروستیو معلوماتو لپاره خبرې وکړو. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه زه رحمت الله افغان وړاندې کوم. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د وروستیو واورو او توپانونو له کبله د افغانستان یو شمیر بندې شوې لارې نن بیرته پرانستل شوې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په هسکې مینه ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکې په دوو جلا حملو کې 2 جنګیالي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د استیناف محکمه به نن د دغه په دې اړه چې متحده ایالاتو ته د او اسلامي هیوادونو د ټولو کډوالو پر سفر د موقت بندیز په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز ومني کنه اظهارات واوروي. اوس هم بشپړ خبرونه. روسته یو واورو او توپانونو له کبله د افغانستان یو شمیر بندې شوې لارې نن بیرته پرانستل شوې. له پیښو سره د مبارزې د اری مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ځینې نورې لارې به هم نن بیرته پرانستل شي.
له نیکمرغه د کابل کندهار شینوار لارې اوس خلاصې دي. د سالنګونو لار هم پرانستې ده. ډېرې بندې شوې لارې د فوایدامې د کلیو د پراختیا او د پیښو سره د مبارزې د ادارې په ګډو هڅو بیرته پرانستل شوې دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو ویډیو وینا کې وویل د سه کال د جدي له لومړۍ څخه تر اوسه پورې 160 تنه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د افغانستان حکومت د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د کلنی راپور په خبرګون کې وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د سر او مال خوندیتوب خپل اساسي هدف بولي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نما اعلان وکړ چې 2014 میلادي کال د افغانستان په جګړه کې 1500 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې له تیرو کلونو سره د پرتلې نه دي. د ارپخ په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر د هیوادوالو د سر او مال اهمیت ته په پام تل په دې ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي په ټولو عملیاتو کې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره له دقته کار واخلي او که څوک بې غوري کوي پوښتنې به ترې وسي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په هسکې مینه ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په دوو جلا حملو کې 2 جنګیالي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل حضرت حسین مشرقیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د حملې 13 ورځ ناوخته د هسکې مینه ولسوالۍ په شهروازې او نری اوبو سیمو کې شوې دي. د شوسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. ټاکل شوې چې د امریکا د استیناف محکمه نن په دې اړه چې متحده ایالاتو ته له او اسلامي هیوادونو د ټولو کډوالو پر سفر د موقت بندیز په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز ومني کنه اظهارات واوري. په سان فرانسیسکو کې د استیناف محکمې د عدلي وزارت او د واشنگټن او مینیسوټا د ایالتونو له وکیلانو غوښتي چې نن په سیمیز وخت د ماسپښین په 3 بجو په دې اړه چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان د باطلولو ته دوام ورکړي کنه بلې دفاعي چمتو کړي. د واشنگټن ایالت د مرکز سیاتل یو محکمې د جمعې په ورځ د ولسمشر ټرمپ فرمان باطل اعلان کړ او د عراق، ایران او 5 نورو جګړه ځپلیو اسلامي هیوادونو وګړو ته یې امریکا ته د ننوتلو اجازه ورکړه. له دې حکم سره د امریکا د 2 نورو ایالتونو د پخوانیو ډیپلوماټانو، د قانون د تنفیذ د ادارو د چارواکو او د ټکنالوژي د مخکښو کمپنیو لخوا د ټرمپ له فرمان سره مخالفت پیل سو. ولسمشر ټرمپ استدلال کوي چې د ده فرمان د تروریزم پر وړاندې د امریکا ساتنه کوي، خو مخالفان یې وایي چې د مذهب پر بنسټ امریکا ته پر سفر بندیز له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مخکښ غړي مک تور نیبری وایي د ایران او شمالي کوریا د توغندیو ازموینو ته په پام سره متحد ایالات باید د توغندیو د هوایي مدافع په برخه کې نوره پانګونه وکړي. تور نیبری چې د کانګرس د استازو د جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر دی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټرمپ ادارې تېره اونۍ د بالاستیک توغندیو د ازموینې له امله پر ایران نوي بندیزونه ولګول. تهران وایي چې دا توغندی د دفاعي اهدافو لپاره ازمویلی. تور نیبری پرون په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ایران او شمالي کوریا ته اشاره وکړه او ویل د توغندیو د دفاعي سیستم اهمیت په زیاتېدو دی او زیاته کړه چې امریکا د هوایي مدافع پرمختللي ټکنالوژي ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه نړیوال لوبغاړي داسې توغندي جوړوي چې مخنیوی یې ګران دی. توری نیبری وویل کانګرس غواړي د امریکا د پوځ پر بودیجې هغه محدودیتونه چې له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره خبرې پرې شوې لرې کړي. د یو سویډن میشتي سنسپو او چړونکي میرمن وای ایران د هغې خاوند د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړی. ایرانی چارواکو احمد رضا جلالی په اپریل میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال ونیو. هغه مهال احمد رضا جلالی د ایټالیا د نوافار ښار د ختیځ پیدمونت پوهنتون د استراري پیښو په مرکز او د بروکسل په آزاد پوهنتون کې د چړونکي او سنسپو په توګه کار کاوه. د جلالی میرمن ویدا مهرا انیا د ازادي راډیو ایرانی څانګې ته وویل چې ایرانی چارواکو د دې پر خاوند تور پورې کړی چې د دولت له دښمنانو سره همکاري کوي. د دا تور بې اساسه وباله او ویل چې جلالی یوازې په سیاسي چارو بوخت دی. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له هغو هیوادونو چې د مسؤلیت منونکي وبلل وغوښتل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاره خپله کړي او پر ایران بندیزونه ولګوي. نتنیاهو دا غوښتنه پرون په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم تریزیا می سره په کتنه کې وکړه. د لمیرمن می سره تر غونډې مخکې وویل ایران هڅه کوي چې اسرائیل محو کړي، غواړي چې منځني ختیځ فتح کړي، اروپا وګواښي، لویدیځ تهدیدوي، نړۍ ته خطر پېښوي او له یوې لمسونې وروسته بل اپارونه کوي. وروسته له دې چې ایران د منځني واټن بلاستیک توغندی وازموي د ډونالډ ټرمپ حکومت پر ایران نوي بندیزونه ولګول. نتنیاهو وویل چې د ایران د توغندیو ازموینې پر وړاندې له بریتانیا او امریکا سره یو ځای د ګډ ځواب غوښتونکي دي او دا درې هیوادونه باید د ایران د بې ساري یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره په ګډه کار وکړي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې را سره اوسئ، دا مطالب او راپورونه خپرو. د واورو د ورېدو او توپانونو په پیښو کې د لسګونو افغانانو لمړینې وروسته افغان ولسمشر له زیانمنو کورنیو سره د مرستې امر کړی. تر ټولو زیات زیان تر دې دمه په نورستان کې اوښتی. له یو نورستاني سناتور سره مو د خلکو پر ورځني ژوند د دې درنو واورو د اغیزو په اړه مرکه کړې.
په مجموع کې په ټولو ولسوالیو کې د نورستان لارې د ترافیک په وړاندې مطلق بند دی او حتی خلک هم هغه سیمو ته تګ راتګ نشي کولی.
په نورو موضوعاتو کې افغانستان هڅه کوي له آذربایجان سره خپل ترانزیتي اړیکې پراخ کړي. په نړیوالو مسایلو کې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې د منځنۍ آسیا په اړه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسي څه وي. په نیمه نړۍ اونیس پروګرام کې ښځو ته د کوچنیو قرضو په مسله خبرې کوو.
ډیر زیاتې میرمنې ویسي وایي کولی سو یو سرمایه ځان ته جوړه کړي، بلاخره نه تنها خپل فامیل بلکې څو نور بېوزله فامیلونه نور سي دي کې شریک کړي.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له اونیس پروګرام تاندې څنګه سره په دوهمه نیمه کې خبرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. عام وګړي د طبي پیښو پر مهال څه کولای شي او زیانمنو خلکو او کلیو سره په څه ډول باید مرسته وکړي؟ که تاسو په دې اړه نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. ورځو د خپرونې لومړی موضوع ته چې د همدې مسلې په اړه ده چې دا اوس مو یادونه وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سږ کال د جدي د میاشتې له لومړۍ نیټې تر اوسه 160 تنه افغانان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. ولس مشر غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خبر شو همدارز ویلي چې تر ټولو زیات کسان په نورستان ولایت کې مړه شوي دي. ښاغلی غنی له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارو ته امر کړی چې له ټولو زیانمنو خلکو سره مرستې وکړي. د موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي ورشتونه د کرهنې لپاره ګټور بولي، خو په عین وخت کې وایي چې د واورو د شویدو، توپانونو او سیلونو له کبله په انساني مرژوبلو خواشینی دی. ولسمشر غنی د تېرې شپې په ویډیویي وینا کې په تېره یوه نیمه میاشت کې د طبیعي پیښو د قربانیانو د شمیر په اړه وویل:
در اثر برفباری های امسال از اول جدی الا ابده دل
د سشکل د جدی له لومړی د دلوی تر ولسمې پورې د واوري او ورشتونو له کبله یو سلو شل تنه هیوادوال مو شهیدان شوي او په سلګونو کورونه نړېدلي دي. تر ټولو زیات تلفات په نورستان، بدخشان او غزنی ولایتونو کې اوښتي دي. په عین وخت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایس برمک وایي یوازې په تېرو درو ورځو کې نږدې یو سلو شل تنه د درنو واورو او برف کوچونو په اثر مړه شوي دي. په نورستان کې تر 50 زیات کسان مړه شوي. په بدخشان او پروان کې هم 40 تنه له ژونده بې برخې شوي دي. په مجموع کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې پرله پسې واورو، توپان او د واورو ښویېدو تاوانونه او مرژوبلې اړولې دي. اټکل کېږي چې له دې وروسته به زیاتې واورې ونه اوري، خو لا هم خطر شته چې که هوا ژر توده شي سیلونه به وبهیږي. ولسمشر غنی وایي اړوندو ادارو ته یې امر کړی چې د پسرلي پیښو ته هم تیار واوسي.
څو اونۍ وروسته چې د ژمي موسم ختمیږي، پسرلي کې د سیلابونو خطر باید له پامه ونه غورځوو. مربوطو ادارو ته هدایت ورکول کېږي چې له احتمالي پیښو سره د مقابلې لپاره تیاری ونیسي او لازمه آمادګي ولري. دغه راز خلک هم باید د احتمالي سیلابونو حوادثو خطر ته متوجه اوسي.
د سر و مال پر تاوانونو سربیره وروستیو ورشتونو د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې لارې هم بندي کړي دي. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ وایي د کابل، کندهار، سالنګ، کابل، جلال آباد، کابل، لوګر، ګردیز او خوست لارې به نن پرانستل شي. ټاکل شوې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان په وروستیو طبیعي پیښو کې د قربانیانو د فاتحې مراسم جوړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د واورو د ورښت او توپانونو له کبله د دولتي چارواکو د ولسمشر اشرف غنی په وینا یو سلو شپېته کسان وژل شوي دي. په دې اړه د نور بحث لپاره دا شیبه د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلم سیاس د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی او نور معلومات ترې غواړو. سیاس صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله. په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی تیره شپه وویل چې په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر یو سلو شپېته کسان دي چې په دې د واورو د ورېدو او توپانونو په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. تر اوسه پورې د اوس سهار چې تاسو له ما سره خبرې کوئ هم تلفاتو شمیر بدل شوی نه دی، همدغه دی؟ ښاغلی سیاس، تاسو زما آواز اورئ؟ ما له موږ سره د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس د ټلیفون په مستقیمه لیکه دی. سیاس صاحب، د تلفاتو وروستي ارقام ستاسو د معلوماتو له مخې، ستاسو د ادارې د معلوماتو له مخې څومره دي په ټول افغانستان کې؟
از اولی جدی سالی روان تا اکنون 160 نفر تلفات انسانی هست و همچنان تعدادی از خانه ها تخریب شده، تعدادی از راه ها مسدود شده بود. به خصوص در این حوادث یک هفته گذشته تعداد تلفات انسانی تا یک هفته 117 نفر است که بیشترین تلفات در ولایت نورستان است و همچنان ولایت های دیگر هم از این حوادث متضرر شدن.
ښاغلی سیاس، د زیاتو ولسوالیو او ولایتو ترمنځ لارې هم د دولتي چارواکو په وینا بندې دي، د دې لارو د خلاصون چارې روانې دي؟
دقیقا اگر شما به 72 ساعتی گذشته توجه داشتین، در اوایل راههای تعداد زیادی از ولایات به ولسوالی ها تعداد زیادی ولایات با ولایات و تعداد شهرها هم مسدود بود که تایی فعالیت های مشترک وزارت های مربوط در هماهنگی با اداره آمادگی مبارزه با حوادث و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اکثریت راه ها باز شده و ما امیدواریم تا ختم امروز همه راه های مواصلاتی که از سر ریزش برف های سنگین و آمدن برف کوچه ها مسدود شده بود باز شد.
یوه بله مسئله خغلی سیاس د بارانونو او سیلابونو د احتمالی سیلابونو مسئله ده چې فصل یې ډیر ژر را روان دی. په ځینو سیمو کې د اوسم بارانونه شروع شوي دي، مثلا په هلمند کې د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې سیلابونه راوتلي دي، خو په دغو سیمو کې چې تر اوسه پورې هلته واورې اوري کیدای شي چې په راتلونکي یوه میاشت یا دوه میاشتو کې هم سیلابونه راشي. د دې لپاره ستاسو تدابیر څه دي د دغو سیلابونو د مخنیوي لپاره چې زیان ونه روي خلکو ته؟
هدایت رئیس جمهور امانی هست که باید آمادگی داشته باشیم برای فصل سیلابها که فصل بهار است و ما از همین اکنون با تمام بخش هایی که به ارتباط حوادث کار میکنند، وزارتخانه ها، اعضای یوین، اینجوها بر تماس شدیم دیروز و قرار است با یک جلسه مشترک با اینا داشته باشیم و آمادگی های خاصی را بگیریم برای رسیدگی به حوادث فصل سیلاب ها.
بله، یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی سیاس له تاسو مننه کوو چې زموږ بلنه مو ومنله، که لنډ ځواب راکوي چې د بنسټیزو او اساسي کارونو لپاره په تیره د سیلابونو د مخنیوي په برخه کې یوازې د مرستو رسول نه له سیلاب ځپلو خلکو سره، بلکې د تاسیساتو جوړول د دې لپاره چې د سیلابونو مخه ونیسي، په دې برخه کې کوم کار شوی او کوم کار په نظر کې دی؟
در دو بخش ما فعالیت های خود تشدید بخشیدیم، کاهش خطر حوادث و رسیدگی به حوادث برای کسایی که اونا متضرر شدن یا احتمالا متضرر میشن که او شامل یمو بخش کاهش خطرات میشه. ما در نظر داریم تاسیسات دولتی را، تاسیسات شخصی را، کلینیکا و شفاخانه ها را شاملی به شمول مکاتب شاملی برنامه ماست که باید اینا حفظ شوند و از حوادث مسئول ساخته شوند.
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو، د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاسو چې د خپلو اجراتو د دې ادارې د اجراتو په اړه خبرې کولې. د تلفاتو یو زیاته برخه د نورستان ولایت په اړوندو سیمو کې اوختی دي. په مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو یو استازی له حکومت، مرستندویو ټولنو او عامو خلکو غواړي چې د نورستان له مصیبت ځپلو سره مرسته وکړي. سناتور عبداللطیف نهزتیار له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې یوازې په برګمټال ولسوالۍ کې څه باندې 50 تنه د واورو د ښویېدو په نتیجه کې مړ شوي دي. ښاغلي نهزتیار د دې پیښې په اړه د عصمت څاروان د پوښتنې په ځواب کې وویل:
خلک چې کله خبرېږي سهار ماندن وروسته خلک خبر شول، تر څو چې خلک رسېدل یو غټ بشري ناورین او فاجعه رامخته شوې وه چې په نتیجه کې 350 کسان شهیدان دي او 22 کسان زخمیان دي. بیا نو د لرو ساحو نه د کلو نه خلک او برګمټال ولسوالۍ مربوطه پرسونل او الته چې مشتم ټولې د اردو دی او نظمی عامه او د سرحدي د خلک لاس په کار کیږي زی محل ته او هغه سره چې د مړي او د شهیدانو په استلو کې یو همکاري کوي. پروسه وسم لا جریان لري، مطلق خلک لا دغه نه استل شوی نه دي، ځکه چې دا یو غټ واقع و. تر کوم حد پورې چې لاس تر اغله دی هغه 350 مړي او 2 شهیدان زخمیان دي.
علاوه په برګ مټال په نورو سیمو کې هم واوري خوېدلی او خلکو ته تاوانونه اړولې دي.
په منډول لسوالي کې 4 کسان شهیدان لرو. غیر د دینه چې د برګ مټال کې د افسای کلینه هم شاور کې 3 کسان کوم شهیدان دي او 2 واقع نورم په برګ مټال کې شوې دي چې شتګول پنم یو کله دلته یو شهید لرو. نور د خلکو باندې نیمه تخریب، کامل تخریب، مالی تلفات هم په نورستان کې ډیر زیات شوی دی. په کانتیو ساحه کې مطلق لاره بنده ده. په مجموع کې په ټولو ولسوالیو کې د نورستان لارې د
ترافیک په وړاندې مطلق بند دی او حتی خلک هم هغه سیمو ته تګ راتګ نشي کولی، خلک په کورونو کې محصور او بند پاتې.
آیا زخمیانو سره او یا زیانمن شوو سره له مرکز هم مرستې در رسیدلی دي؟
او خوشبختانه زه ډېر زیات مننه کوم د رئیس جمهور نه د هغوی پر لارښودنه باندې د ننګرهار د قلوردونه د شریک سیلاب قلوردونه یو دوه پرواز نورستان ته هغه محل ته لاړل چې په هغې کې جناب وارث صاحب د نورستان هم تشریف وړی دی، او دویم پرواز متاسفانه د هوا د خرابۍ له امله بېرته د نیمه لار نه واپس شوی. په دې کې صرف ابتدایي کومکونه هغوی ته رسېدلي دي چې خیمې دي او څه ارتزاقي مواد دي، او چون دغه کلی نسبه پنځلس شپاړس کور مطلق تخریب شوی دی، هېڅ شی نه دی پاتې. نو زما هیله د افغانستان نجیب ولس نه او کومک کننده منابعو نه او د دولت نه داده چې هر چیز تر په هر عرصه کې باید دوی ته څه نقد پیسې، خیمې، د کور اساسات، چې هر څه فرش و ظرف او ارتزاقي مواد کومک وشي. او که کومک ونه شو زه متيقن یم چې دا به یو غټه فاجعه به وي، او خلک به د لوږې نه مري، ځکه چې هلته خلکو اقتصاد هم ډېر ضعیف دی.
د مشرانو جرګې غړی سناتور عبداللطیف نهضت یارو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د نن ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې پر کومو مسایلو مطالب خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یونوما د وروستي راپور په تړاو یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمخاله کې لیکلي، یونوما د تیر کال د ملکي مرګ ژوبلې راپور خپور کړ چې په رښتینې معنا خواشینونکی او د تعامل وړ و. په سرمخاله کې د راپور په استناد راغلي، تیر کال مو د جګړې د بېلابېلو اړخونو لوري تر 11,000 زیات هیوادوالو ته مرګ ژوبلا وختي، چې دا په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړه کچوه. د سرمقالی لیکوال لیکي، د یونما د راپور ځانګړتیا دا ده چې دوی یوازې هغه شمیرنې او پیښې په راپور کې شاملوي چې سل په سلو کې کراتوب ثابت. خو د سرمقالی لیکونکي په باور، په افغانستان کې زیاتره د ملکي مرګ ژوبلې پیښې په داسې ولایتونو کې دي چې یونما ته یې کره کول ګران دي. نو ځکه د سرمقالی لیکونکي په خبره، په راپور کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمیر تر اعلان شوی هغه زیات دی. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په یاد راپور کې 22% د ملکي تلفاتو پړه بیا د افغان امنیتي ځواکونو په غاړه اچول شوی. هیواد لیکلي چې کورني ځواکونه د ملکي خلکو ژوندانه ته بشپړ درناوی لري، او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونه په دې مکلف کړي چې د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي، او افغان ځواکونه هم دې ته ژمن دي. خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې مخالفین د ملکي وګړو له کورونو د جګړې د ډال په توګه کار اخلي. دا کار د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو په لمسون کوي چې معلوم دي، او د دغو تلفاتو پړه هم د هغوی په غاړه ده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملکیانو د تلفاتو دا شمېره چې د یونما په راپور کې راغلي د جدي اندېښنې وړ ده. سرمقاله لیکونکي لیکي، دا په داسې حال کې ده چې د جګړې د پای لپاره هیڅ هیله نشته، او نړیوال او سیمه ییز پروګرامونه داسې دي چې د افغانستان خلک به د اوږدو نورو کلونو لپاره هم یو بل وژني، او دغه هیواد به په هدیره بدل شي. د سرمقاله لیکونکي په باور، دا د دولت دنده او مسؤلیت دی چې سولې ته د رسیدلو په خاطر د خلکو د هیلو لپاره جدي هڅې او کار وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو، موږ له تاسو نه پوښتنه کړې چې په خپلو اس ام اسونو کې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ چې خلک د طبیعي مصیبتونو په وخت کې له خلکو سره څه مرسته کولای شي، نه دا چې حکومت له خلکو سره څه مرسته کولای شي. دلته په ځینو پیغامونو کې خلکو ډیر په دې خبرې کړي چې حکومت باید له خلکو سره څه مرسته وکړي. خو په دې خبرونه کې چې په څو شیبو کې به ستاسو پیغامونه او په همدې مسله ستاسو اس ام اسونه خبرو کړو، اصلي سوال دا دی چې خلک د طبیعي پیښو پر مهال لکه دا اوس چې روان دي له خلکو سره کومه مرسته کولای شي. ورزو نورو راپورونو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي هڅې تیزې شوي چې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ ترانزیتي او سوداګریز اړیکې پراخ شي. د دې خونې رئیس پرون په کابل کې د آذربایجان د صنایعو او صادراتو د پراختیا د ادارې له پلاوي سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړي. جزیات خان محمد سین له کابل په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا په هغه هیواد کې د افغان ترانزیت لپاره د اسانتیاو برابرېدل، د یو بل په خاوره کې د پانګونې لپاره د پانګوالو راماتول، په آذربایجان کې د افغان محصولاتو لپاره د مارکیټونو مندل، په دغو برخو کې ګډه همکاري او داسې نور هغه موارد دي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د آذربایجان د صنایعو او صادراتو د ادارې لخوا به پلي شي. دا خبرې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس عتیق الله نصرت د دوشنبې په ورځ په کابل کې د آذربایجان د صنایعو او صادراتو د پراختیا د ادارې له مرستیال یوسف عبدالایوف سره په یوې ګډه ناسته کې وکړې.
اوس د دې واره رسېدلی چې له آذربایجان سره چې یو ستراتیژیک هیواد او د منځنۍ آسیا هیوادونو او اروپا ترمنځ د یو ځای کولو مهمه سیمه ده، په عملي توګه ګډه همکاري پیل کړو.
یادو هدفونو ته د رسیدو په مقصد د دواړو لورو ترمنځ د ګډې همکاري او د نظریاتو د تبادلې یو تفاهم لیک هم لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکو وویل چې اوس مهال آذربایجان ته د هیواد د صادراتو کچه 4 میلیونه او له مقابل لورې څخه د وارداتو کچه شاوخوا 40 میلیونه ډالرو ته رسیږي او تمه ده چې د دواړو لورو د هڅو په نتیجه کې دغه کچه 100 برابره لوړه شي. مسؤولینو وویل آذربایجان هغه هیواد دی چې د افغانستان ترانزیت ځنې د ترکیې له لارې په لږ لګښت او لږ وخت کې اروپایي هیوادونو ته رسیږي. د آذربایجان د صنایعو او صادراتو د پراختیا د ادارې مرستیال یوسف عبدالایوف ژمنه وکړه چې په خپله خاوره کې به د افغان ترانزیت لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې او اقتصادي همکاري به زیاته کړي.
Azerbaycan'da şu gün çok güzel reformlar gidiyor ve
Mugda iqtisad aw sadaratu po barkha ke dir khir reformuna jod kidi di aw kawalai so che zumung la hewat sa khada Afghanistan Rusi aw nur europai hewadunu tarmenz de tujarati aw transiti wat patoga kha gata aportasi tarso da Afghanistan mahsulat Rusi Gurjistan aw nur ta sadir si.
دا په داسې حال کې ده چې افغان سوداګر وایي له ایران، پاکستان، ازبکستان او له ځینو نورو شمالي هیوادونو سره د ترانزیت د اسانتیاو د برابرولو په مقصد ګډې تفاهمنامې لري. اوس هم دوی ته په دغو هیوادونو کې لازمې اسانتیاوې برابرې شوې نه دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په خوست کې 3 تنه د موټرو تښتونکو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. چارواکي وایي دا کسان د خوست اوسیدونکي دي او غوښتل یې چې یو اراده ګاډی د پکتیا څخه خوست ته وتښتوي چې د پولیسو لخوا د لارې په اوږدو کې ونیول شول. له بلې خوا ځایي خلک د امنیتي ادارو له فعالیتونو خوشحالي څرګندوي خو وایي چې اوس هم باید په دې ولایت کې د موټرو د تښتولو په ګډون بېلابېلې پیښې رامنځته کیږي او امنیتي ادارې باید مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې 3 تنه هغه موټر تښتونکي نیولي چې په نورو ولایتونو کې به د ګاډو غلاوې کولې. د دوشنبه ورځې ناوخته خوست امنیت قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت آزادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو یاد موټر تښتونکي هغه مهال ونیول چې د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ څخه یو اراده فولډر ګاډی خوست ته راوسته.
دوه ورځې مخکې دمنګه بیدارو زړولو پولیسو ته د پکتیا نه اطلاع رسېږي چې یو اراده سپین فولډر موټر د سمکنۍ ولسوالۍ نه غلو تښتولی دی. په دې وخت کې زموږ زړور پولیس لاسپوږتی کې د ښار ټولې لارې او هغه لارې چې د نورو ولایتونو خوست ته راغلي دي چک پوینټونه ایجادوي چې په نتیجه کې دغه موټر سره 2 نفر سارقینو بلفل نسی او د قانون منګول ته سپاري.
خوست امنیه قمندان د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بیلابیل جرمونو په تور نیول شوي یو شمېر کسان بیرته خوشي کېږي وویل چې
نو پولیس کله چې متهمین نسی بعدي د تحقیقاتو او د دوی د سزا مسؤلیت زموږ نه ده او زموږ وظیفه هم نه ده. د دې لپاره خپل قضایي عدلي مرګونه موجود.
د ګاډي مالک هم په خپل وار د پولیسو د چټک فعالیت ستاینه وکړه او د ټولو امنیتي ادارو وغوښتل چې د جرایمو په مخنیوي کې خپلې هڅې ګړندۍ وساتي او قضایي ادارې دې دا ډول خلکو ته د قانون سره سمې سزاګانې وټاکي.
نوم یې نوررحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د پولیسو نه د اردو د هر یوه ځواک نه هیله کوم چې دغسې د غلو نشه یي موادو مخدره موادو انتقال چې دغو مخه د ونوی شي او دولت خپله سزا ورته وټاکي.
که څه هم په خوست کې امنیتي ادارې د قانون د پلي کېدو په برخه کې د یو شمېر لاسته راوړنو او پرمختګونو یادونه کوي، خو بلخوا خلک وایي چې تر اوسه هم په یاد ولایت کې د موټر تختونو په ګډون بېلابېلې جنایي پېښې رامنځته کېږي، خو د دا ډول پېښو د عاملینو نیول او مخنیوی د دوی لپاره د پوره قناعت وړ نه دی.
لس بجې او دېرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو، خو دا شېبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د وروستۍ واورو او توپانونو له کبله د افغانستان یو شمېر بندې شوې لویې لارې نن بېرته پرانستل شوې. د افغانستان حکومت د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د کلنی راپور په غبرګون کې وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د عملیاتو په مهال د ملکي وګړو د سر او مال خوندیتوب خپل اساسي هدف بولي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په دوه جلا جلا حملو کې 210 جنګیالي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. تاکل شوې ده چې د امریکا د استیناف محکمه به نن په دې اړه چې د متحده ایالاتو ته د اوو اسلامي هیوادونو د ټولو کډوالو پر سفر د موقت بندیز په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز ومني کنه اظهارات واوروي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مخکښ غړی وای د ایران او شمالي کوریا د توغندیو ازموینه ته په پام سره متحده ایالات باید د توغندیو د هوایي مدافع په برخه کې نوره پانګونه هم وکړي. یو سویډنۍ میشته ساینس پوه او څېړونکی د څېړونکي میرمن وای ایران د هغې خاوند جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړی. او د اسرائیل صدر اعظم له هغو هیوادونو چې د مسؤلیت منونکي و بلل وغوښتل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاره خپله کړي او پر ایران بندیزونه ولګوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په امریکا کې د نوي ایریل راتګ سره یو زیات شمیر خلک دا پوښتنه لري چې په نړۍ کې ګڼ مسایل شته، نو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریځ به د دې نړیوالو مسایلو په اړه څه وي؟ د چین، روسیې، معوم او مکسیکو په اړه د امریکا نوی ولسمشر خپله پالیسي څه ناڅه په ګوته کړې ده. ښاغلي ټرمپ د منځنۍ آسیا په اړه څه نه دي ویلي، خو فارن پالیسي خپرونې په یوه مقاله کې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا او پنځو منځنیو آسیایي د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو د اړیکو یو تحلیل خپور کړی. د دې تحلیل جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه څه تمه کیږي چې له منځنۍ آسیا هیوادونو سره به یې د ادارې اړیکې څه ډول وي؟ د ټرمپ ادارې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په فارن پالیسي مجله کې د امریکا او منځنۍ آسیا هیوادونو د اړیکو په اړه مقاله لیکونکی رایډ سټانډش وایي د ټرمپ په اداره کې داسې کسان شته چې د منځنۍ آسیا په اړه پوهیږي. دی وایي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې مخکې د اکسون موبیل شرکت رئیس و په دې پوهیږي چې د انرژي په برخه کې په سیمه کې څه روان دي. ستاندش همداراز وایي جیمز ماتیس چې د دفاع وزیر دی او مخکې د امریکا د پوځ مرکزی قومندې یا سنت کام رئیس و په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه کافي معلومات لري او دا څرګنده ده چې د ټرمپ اداره په سیمه کې د اسلامي سختدریځۍ پر ضد پر مبارزه متمرکزه ده. د منځنۍ آسیا هیوادونو حکومتونه له کلونو راهیسې وایي چې دوی د اسلامي سختدریځۍ له ستونزې سره مخامخ دي. له جنوبي ګاونډیو څخه یو افغانستان دی. د 2001 کال څخه تر 2014 کال پورې د منځنۍ آسیا هیوادونو په افغانستان کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې دي. په تیرو درو کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی او دغه ولایتونه له منځنۍ آسیا هیوادونو سره پولې لري. که یوې خواته د سخت دریځۍ پر ضد د ټرمپ دریځ منځنۍ آسیا هیوادونو ته هوسایي ورکوي، بلې خواته د ایران په اړه د ټرمپ سخت دریځ د منځنۍ آسیا هیوادونو او دغه جنوبي ګاونډي هیواد ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي وروسته له هغه چې د اټومي موافقې په بدل کې پر ایران اقتصادي بندیزونه لري سول د جنوب لویدیت پر لور منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سوداګرۍ ځینې لارې پرانیستل سوې. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلی وضعیت به له دغو فرصتونو پام بلې خواته کړي. قزاقستان ته د امریکا پخوانی سفیر او په راند کارپوریشن کې اوسنی څېړونکی ویلیام کوټنی وایي د منځنۍ آسیا هیوادونو په اړه د امریکا د پالیسۍ ځینې داسې ټکي و چې شاید د نوې ادارې پر مهال بدل نه سي. د شوروي اتحاد له ماتې وروسته له تیرو 40 کلونو راهیسې لویدیځ او امریکا د پخواني شوروي اتحاد د نویو جمهوریتونو خپلواکي او ځمکني بشپړتیا ملاتړ کړی دی، خو د منځنۍ آسیا د سوداګریزو او امنیتي شریکانو روسیې او چین په اړه د ټرمپ د ادارې پالیسي بیله ده او شاید اشقابات، استانا، بشکیک، دوشنبه او تاشکند لپاره ستونزمنه وي. ښاغلی کوټنی وایي تر اوسه چې مو څه لیدلی هغه دا دی چې ټرمپ غواړي له روسیې سره اړیکې سمې کړي، چې پوښتنه راپورته کوي آیا دی به وغواړي پر روسیه د اوکراین په خاطر لګېدلي بندیزونه لیرې کړي. په دغه صورت کې به دا د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره ستونزې زیاتې کړي. سټانډش بیا په دې باور دی چې د چین او امریکا ترنګلې اړیکې به د منځنۍ آسیا هیوادونو پر بهرنۍ پالیسۍ دومره اغېز ونه کړي او که داسې وسي دا به په دې معنا وي چې د واشنگټن او پیکینګ خپلمنځي اړیکې بیخي ډېرې خرابې سوي دي. ښاغلی کوټنی وایي منځنۍ آسیا هیوادونه باید انساني حقونو ته درناوی زیات کړي او دا له امکانه لیرې خبره نه ده چې په واشنگټن کې به ځینې له نوې ادارې غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو پر حکومتونو فشار راوړي چې انساني حقونو ته پام زیات کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. مجیب رحمان کریمی د نورستان له نورګرام سیمې څخه لیکلي د طبي پیښو پر مهال باید له ځپل شویو او زیانمنو خلکو سره مالی مرسته وشي او د هغو لاسنیوی وشي ترڅو پامې په بل واوړي. عبدالوهاب خرابتی د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکلي د واورې د قربانیانو سره د عامو خلکو مرسته د مرستې لپاره د چندې اچول زمونږ پخوانی رواج دی. نورالله الهام له لوګر نه لیکي یوازې حکومت نشي کولی د خلکو ستونزې حل کړي، باید خلک هم ونډه واخلي. جانان الکوزای د کندهار له غورک ولسوالۍ څخه لیکي د واورو په وخت کې د خلکو سره کومک کول چې زمونږ حکومت په دې باره کې هیڅ تجربه او اقدام نه لري، نو عوام به څه تجربه ولري. جهاني د پکتیا ولایت د یحیی خیلو له ولسوالۍ څخه لیکي خلک باید د نغدو پیسو مرسته وکړي. توخی د زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي د شاجوی ولسوالۍ د حسن کاریز په سیمه کې د ډیرو مسافرو او موټروانانو ژوند د کلیو خلکو وژغوره، هغوی ته یې ډوډۍ او کالي وروړل، باید ټول خلک همداسې وکړي. عبیدالله سروری د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي له مصیبت ځپلو خلکو سره باید اول د خوراکي موادو او د سرپنا مرسته وشي. قیام الدین مبارز له هلمند نه لیکي په دې ټولو خلکو خو دولت نشي رسیدای چې مرسته ورسره وکړي، مؤسسې او شرکتونه کولی شي چې له خلکو سره مرسته وکړي. او نیکمل له هلمند نه لیکي په طبي پیښو او بل هر پیښه کې تر هر چا زیات همسایه اولیه کومک کولی شي، کچیرې دا ټولې چارې حکومت ته پرېښودل شي نو ناورین به یو په دوه شي. دی لیکي چې هیله مې دا ده چې په هر عمل منفعه چاره کې باید هر وګړی خپله برخه واخلي او د ځان فرضې وګڼي. قدر بن اوریدونکو دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو دوه اونیز پروګرامونه خبرو واوري. لمړی تاندې څنګه د ځوانانو اونیز پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ به د هغه افغان ځوان خبرې واورئ چې روباټ جوړ کړی.
فلانی رقم جور کردیم، ای از چوب جور شده، از آین جور شده، از گراری جور شده، دیگه از زنجیر جور شده، یا یگانه انگیزه عمده ما این بود که بعض خارجی ها فکر میکنن که افغانستان یک جای وحشت، یک جای جنگ زده است، اما ما جوانا همچون استعدادای داریم که میتونیم همچون فناوریای را ایجاد کنیم جلوگیری از کشتار خونریزی هم وطنای خود شود.
څلور وشکلن مسیح الله افغان نویس هغه ځوان دی چې نظامی روبات جوړ کړی. مسیح الله د حبیبی لالی لیسې څخه فارغ شوی، د برق پرشته کې زده کړې کړي او اوس د الکترونیکي وسایلو په جوړولو مصروف دی. افغان نویس وایي په دې وروستیو کې داسې روبات جوړ کړی چې دوست او دښمن پیژني. هغه وایي دا روبات یې په دریو کلونو کې جوړ کړی چې 20,000 افغانۍ مصرف پرې راغلی.
روبات ما تقریبا 3 سال مش سرش کار میکنم.
درې کاله کیږي چې په روبات کار کوم. دغه روبات و زنګړنی لري. جالبه زنګړنه ادا ده چې دوست او دښمن پیژندلی شي. له زر کیلومتره فاصله څخه کنټرولېږي. دغه روبات نظامی دی. دا چې په پیاده جنگونو کې عسکرو ته ډیر تاوان رسیږي، دا به ورسره مرسته وکړي چې مرګ ژوبله یې راکمه کړي. یو شی چې ما پکې طرحه کړی هغه دا دی چې دښمن له منځه نه وړي، یعنی څوک نه وژني. مرمۍ د ستونو په څیر دي چې په دښمن ولګیږي بېهوشه کوي.
وخت کې یک شخص میزنه او را بیوش میکنه.
لا مسیح الله افغان نویس تخمو پختل دا کومې انګیزې له مخې د غروبات جوړ کړی؟
یګانه انګیزه
دا و چې بهرنیان فکر کوي افغانستان د جګړو وحشتونو ځای دی. خو زموږ په ځوانانو کې داسې استعدادونه هم شته چې دا ډول ټکنالوژي رامنځته کولی شي چې د خپلو وطنوالو د وژلو او وینو تویولو مخه ونیسي.
کشتار خونریزی هم وطنای خود شوی.
افغان نویس وایي روبات و ځانګړنې لري چې دغه ځانګړنې د روبات له نورو روباتونو بېلوي.
ځانګړنې لري. لومړۍ ځانګړنه ادا ده چې له لمر انرژي اخلي، له زر کیلومترو څخه کنټرولېږي، پر زینو ختلی شي. بله ځانګړنه ادا ده کله چې په لاره کې له ویالو سره مخ کېږي خپل ځان ته پل جوړوي او تیریږي. کله چې تیر شو هغه ساحه چې د پل په خاطر راایستلې وه بیرته یې دننه کوي. بله ځانګړنه ادا ده چې د سړک غاړې ماینونه شنډوي. 95 کیلو وزن انتقالولی شي. درې راکټ اندازه لري. د رادار د خط سیستم لري. او بله پرمختللې ځانګړنه چې لري له 500 متر څخه داسې کنټرول کېدلی شي چې دښمن و پیژني او لبخوی و غورځوي.
از 5 متری ایر از پا در بیاد.
په نورو هیوادونو کې داسې روباتونه ډیر جوړیږي چې مختلف کارونه کوي. له مسیح الله افغان نویس څخه مو پوښتل چې د ده د روبات په څیر خو به مخکې روباتونه نه وي جوړ شوي.
خب درست است که دیگه کشور
سمه ده چې نورو هیوادونو به هم جوړ کړی وي، خو هغه ځانګړنه چې زما روبات یې لري له هغو سره توپیر لري. ما ډېره زیاته څېړنه وکړه او پیدا مې کړه چې زما روبات له هغو سره توپیر لري. زما په روبات کې یوه ځانګړنه دا ده چې د لایزر په واسطه دوست او دښمن پیژني.
مسیح الله وایي تر دې دمه یې له امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې نه دي کړي چې دغه روبات عملي استفادې ته وړاندې کړي، خو که ترې وغوښتل شي په دې چاره به هم لاس پورې کړي.
نه خیر نه تال ما کسره د جریان نه موندیم و
نه تر اوسه مې په دې اړه له چا سره خبرې نه دي کړي. لومړی مې غوښتل چې روبات مې د رسنیو له لارې خلک وګوري او د دوی تشویق وګورم چې زه هم داسې استعداد لرم او دا خلکو ته وښیم. کله دې وروسته که چا غوښتل دغه طرحه ورته ښیم او ورته جوړوم یې هم.
طرحه پیشنهاد کنم و جوړ کنم.
هره وسیله چې اختراع کیږي له مختلفو وسایلو جوړیږي، خو په افغانستان کې چې اختراعات کم شوي د نوي اختراعاتو د کولو لپاره هم وسایل کم دي.
فعلا یې رقم جوړ کړم یې از چوب جوړ شوه، از آئین جوړ شوه.
اوس مې چې کوم روبات جوړ کړی له څلورو شیانو جوړ شوی چې هغه لرګي، اوسپنه، ګراره او زنځیرونه دي. په راتلونکي کې غواړم له زرې او پرمختللې اوسپنې څخه یې جوړ کړم او نوې ټکنالوژي پکې وکاروم چې روبات ته ژر زیان ونه رسیږي. راتلونکي کارونه به مې له دې څخه متفاوت او پرمختللې وي.
به شکل دیگه پیشرفته تر از این جور میشه.
لا مسیح الله افغان نویس څخه به دا هم واورو چې د حمله او خطر په وخت کې د روبات عکس العمل ښیي.
د زمانه کې د ای روبات محاصره میشه و هجومی سره ازی ته حمله میشه.
کله چې دا روبات محاصره کیږي او حمله پرې کیږي، بل دې چې سختنی کنټرولون کې خبر شي د خپل فعال سنسورونو په مرسته په 500 متره کې مقابل کس ته سیګنال ورکوي. خو کله 500 متره مخ کې راځي داسې یو سیستم پکې طرح شوی چې اتومات کیږي. د سختن لواکه هم موزی او 360 درجه څرخيږي. هر هغه څه چې مخې ته راځي لمنځه وړي. کڅوغه غواړي چې 10 متره ته ورنږدې شي او لاس پرې ووهي، په اتومات ول خپل انفجار کوي.
تا 10 متر کې نزدیک شوی ای اتومات خودش انفجار میکنه.
افغان نویس وایي د وطن شرایطو ته پاکتو سره د غروبات جوړ کړی چې دا ویني د تویولو مخنیوي وشي.
چون مشرایت وطن که دیدم برمام تیگه انگیزه شد که
دو وطن شرایط می چی ولی دل دست انگیزه را تا پیدا شد چی دست تکنالوژی را من سکرم روز تا بال پر مختلی سیستم سرا تراهی شی وست امریکایی بی پیلوت علو تکی دی خوزه غوارم پراتلون که بی وصلوال وصلی جوڑی کرم جالب زنگره نیداد چی چا تا ضرر نرسوی و کول ایشی چی دخمن جونده وینیسی یعنی وینه نتویوی
زنده بگیره
در روبات پاڑا ویل کی گی چی یو زنگره سیستم ورته جوڑیگی او ده هماغ سیستم لمخی خپل کار کوی چی دیر کنترولون که تا هم ضرورت نلری خود مسیح الله افغان نویس روبات چه ډول ده
دو سیستم خودکار داره؟
دو خودکار سیستمونه لري یو سیستم ایداد کله چې پلار روان وي او ماین مخې ته ورزی شندولای شي دویم سیستم ایداد کله چې دښمن لی او پټ زایڅ خغواړي حمله پری وکړي بیل دی چې کامری او لایزر هغه تشخیص کړي مرکز صداس خبر ورکوي چې د لایزر په واسطه سکن شي او لخوا یې وغورځوي
لایزر سکن میشه او بعد زو ایره از پایدار میه
په داسې حالت کې چې څوک په روبات حمله کوي یا ورنږدې کیږي او د چاودلو خطر وي کنټرول یې شي کنه
اته ای ولا چې مونږ نه کنټرول کړم کې
د حالت مونږ نشو کنټرول ولې کله چې څوک پر حمله کوي او یا ورنږدې کیږي روبات په اتومات ډول خپل انفجار کوي هغه حالتونه چې کنټرول کیدای شي د حرکت حالت د 360 درجه کنټرول کیدلای شي گزارې کنټرولېږي ماین څنګه لزم کې او باسي فایر د کنټرولون کې لخوا کنټرول کیدلای شي یو مثال درته وایم د موبایل هر سويچ خپل ځای لري او لبل څخه متفاوت کار کوي دا همداسې تر حقیقي او همداسې چې امریکا کولی شي د بی پیلوټ الوتکې ډیره وسپنه له ډیرې لارې په هوا کې کنټرول کړي زه همداسې فرمول لرم چې په 1000 کیلومتر کې د سورایا موبایل په واسطه دا روبات کنټرول کړم
هغه 1000 کیلومتر توسط موبایل سورایا یې کنټرول کړم
مسیح الله افغان نویس وایي دا به یو ورسته کار نه وي بلکې لا دې ورسته ځینې نور داسې پلانونه هم لري چې که حکومت ورسره مرسته وکړي بشپړ به کړي
خب ای فناوری بود که ما به می شرایط وطنی را جور کردم دا آینده
دا هغه ټکنالوژي ده چې ما د وطن شرایط په کتو سره جوړ کړی راتلونکو پلان می داده چې یو ناپیژندل شوی الوتونکو عقاب طرح کړم چې ساسل لارې به نور ته هم وخایم د عقاب پاړه به وایم چې دنیا لا تر اوسه داسې شی طرح و اختراع کړی نه ده یو بل دستګاه می اختراع کړی چې د 303 موټروانان نه پریږدي د اوږد سفر پر مهال خوب ویسي که دولت له ما سره مرسته وکړي کولای شم خپل دغه پروژې ورستې مرحله ته ورسوم او پوره کړم او هم دا ډول پراتلونکو کې چې نورې طرحې جوړوم هغه به هم بشپړې کړم
طرحې دیګه که دارم او طرحه را هم خلاص کړم
د افغان نویس په باور ځوانان کولای شي افغانستان له دې بد حالت راوباسي د خبرونې په پای کې د هغه پیغام هم اورو
پیغام م به ځوانانو کې فعلا به خارج از
پیغام می هغه ځوانانو ته نه دی چې بهر تللی دي هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي دوی ته دا پیغام لرم راځي یو بل تلاسونه ورکړو او دنیا ته و خیو چې افغانان هم داسې استعدادونه لري چې خپل وطن جوړ کړي کوم په خپل وطن کې آرام ژوند ونه کړو په هیڅ بهرني هیواد کې به آرام ژوند ونه لرو
د هیڅ کشور بیگانه ما را آرام کده نه میتونن
وګوریدونکو د تان دي څنګه محمدوم روا دا ود ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي پی ای ازادي رادیو ټکی کام او که فیسبوک ته لاسرسي لری په دې پته هم خپل نظر نه را لګلای شي facebook.com/tandichange تر بلې تان دي څنګه مو علامه ملشه
منم سر تیرې غرور لرته خدا قلم زور دلی دلی ندے منم سر تیرے غرور لرتا خدا قلم زور دلی دلی ندے دو ترش رنگ ٹول جہان پی جانی ولی دیخ پل زم پی جان دلی ندے کائلم کو حد تلل غاڑے حد پستنا کی سورائی جوڑتا چھڈو ڈے اخرا قلم روا ہلا بدے نڑئی کے سانتا سائے جوڑ کا وہ چھڈو ڈے اخرا قلم روا ہلا بدے نڑئی کے سانتا سائے جوڑ کا
نیما نڑئی د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه می ومنئ. د دې ونی په نیمه نړۍ خبرونه کې د وړو پورونو د ټولنې پر فعالیتونو خبرې کوو چې میرمنو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې پورونه ورکوي. دا چې د دې پورونو په مرسته څومره میرمنې خودکفا او بسیا شوې دي، له میرمنو او د دې ټولنې له مسؤلو چارواکو نه به یې واورو. او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم لرو. زه مسعوده نیازی یم، خو راځئ لومړی به غوږ شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه راوروي.
د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې وی خځې لخپلو دوه ماشومانو سره چې د ځان وژلو هڅه یې کړې د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوې دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قدری ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه د مزار شریف ښار د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې رامنځته شوې. نوموړي زیاته کړې چې دغې ښځې له خپلو دوه ماشومانو سره ځان د خپل کور له پنځم پوړ څخه لاندې غورځولی. ښاغلي قدري دغه راز ویلي چې تر اوسه د دغې پیښې انګېزه نه ده معلومه، خو په دې اړه د پولیسو څېړنې روانې دي. په ورته وخت کې د بلخ د حوزوي روغتون مشر فیض محمد نور ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال یاد میرمن او ماشومان د کوما په حالت کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه جدي اندېښنه لري. د دغه سازمان د افغانستان برخې مسؤلې حوریه مصدق ازادي راډیو ته ویلي دا په افغان دولت پورې تړلې ده چې په دې اړه جدي څېړنې وکړي او د پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. اغلی مصدق همداراز زیاتوي د بخښنې نړیوال سازمان تمه لري افغان چارواکي ژر اقدام وکړي، که نه د دې په خبره له ډیپلوماتیکو لارو به په افغان دولت فشار وارد کړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه ژر وڅېړي. په داسې حال کې ده چې د امیر بیګم په نوم یوه پیغله نجلۍ د بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا وژل شوې ده. په بلخ کې هم په دې وروستیو کې په کوشند ولسوالۍ کې د یوې ښځې غوږونه د هغې د میړه لخوا پرې شوې دي، او په شولګره ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو یوه ځوانه ښځه په ډزو وژلې ده. سیما غنی وایي حکومت کې د میرمنو اوسنی ګډون یوازې تر کابله محدود دی. د ښځو د سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د رهبری په کچه د میرمنو ونډې ته څه پام کړی، خو ویلي دي چې په ټوله کې د میرمنو په همدې نمایشي بڼه اکتفا شوې. دغې ډلې د رهبرۍ نه په ټیټه کچه هم د ښځو د سیاسي حضور د پراخېدو په هدف د پیاوړو مخکښو ښځو یو لیست د افغانستان جمهوري ریاست ته او بل اجرایي ریاست ته سپارلی چې د سیاسي حضور د پراخېدو عملي اقدامات وکړي.
خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ هغه شخص چې ښځه اجباري کار ته اړ باسي، د زیان پر جبران برسیره له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شپږ دیرشمه ماده. قدرمنو اوریدونکو، د تیرو څو کلونو په جریان کې افغان میرمنو په مختلفو اجتماعي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي دي او لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خو د دغو ټولو فعالیتونو په ترسره کولو کې د ټولنیزو او فرهنګي ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزې هم د میرمنو د کار او فعالیت په وړاندې خنډ دي چې ګڼې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. خو په تیرو څو کلونو کې ګڼو ټولنو او بنسټونو د دې لپاره چې سوداګرې میرمنې وکولی شي خپل تجارت او کاروبار په ښه ډول رهبري کړي، د پور ورکولو سیستم رامنځته کړ. د همداسې ټولنو له جملې څخه یوه هم د افغانستان د وړو پورونو ټولنه ده چې تقریبا څوارلس کاله وړاندې په کار پیل کړی دی. دا اداره له مختلفو تمویل کوونکو څخه پیسې اخلي او په مختلفو شکلونو پورونه ورکوي، او له دغه پروګرام څخه تقریبا نیم میلیون کسانو ګټه اخیستې چې څلوېښت سلنه یې میرمنې دي. د افغانستان د وړو پورونو د ټولنې رئیس نجیب الله سمیم د وړو پورونو پروګرام په اړه نور معلومات راکوي.
د وړو پورونو پروګرام یا سکتور په افغانستان کې په کال 2003 د افغانستان دولت لخوانه، البته د انکشاف جهاد د وزارت په واسطه باندې شروع شو، او بیا د لږ وخت نه وروسته یو اداره جوړه شوه چې د دغه وړو پورونو نمایندګي وشي کولی او دغه هماهنګي ترلاسه کړي. دغه نوی نهاد چې په انکشاف جهاد وزارت په کارت کې جوړ شوی د مسفا په نوم یادیږي، یا اداره حمایت سرمایه گذاری قرضای کوچک در افغانستان مسفا، او بیا په 2008 کال کې دغه مسفا ټولنه یا بیا وزارت مالی پورې وتړل شو. د وزارت مالی په چوکاټ کې راغی، او د دغه مسفا د ادارې هدف دا و چې د مختلفو تامین کنندگانو نه دغه پیسې چې کوم د دغه وړو پورونو سکتور لپاره راغلي ول، دا په یو منظم کې او د دغه منیجمنت او اداره مخته بوزي.
خغلی سمیم زیاتوی د وړو پرونو په پروګرام کې 1500 کسانو ګډون کړی چې تقریبا نیمایي برخه یې ښځې دي. د نوموړي په وینا د دغه پروګرام له برکته د ښځو په وړو تجارتي پروګرامونو کې مثبت تغیرات راغلي دي.
نو تر اوسه پورې په مجموع کې په افغانستان کې لکه تقریبا 500000 کسان، یعنی تقریبا چې کم 1500000 کسان د دغه برنامې نه مستفید شوي دي او اوس فعلا په همدغه باغه برنامه کار کوي چې تقریبا 9 میلیارد افغانۍ په مجموع کې په دغه د وړو پورونو په سکتور کې په ګردش کې دي. تقریبا 40% د دغه کسانو نه چې قرضې اخیستي ده ټول ښځې دي. نو یعنې د ښځو په تجارت کې په وړو وړو تجارتونو کې بدلون راغلی او خلکو دې نه ښه استفاده کړې.
د وړو پورونو د ټولنې د ارتباطاتو د برخې مشره زهره سبا هغو میرمنو ته چې غواړي پور واخلي او خپل کاروبار پر مخ بوزي لارښوونې لري چې څنګه له دوی سره ارتباط ونیسي.
چون هغه میرمنې سي انټرنیټ ته لاسرسی لري، کولی سي سي ویب سایټ amc.www.ama.org.af دی ایمی ویب سایټ ته کولی سي دې ته مراجعه وکړي. دغه مکمل هغه دی انفارمیشن ادرس دی، دفتر شماره دی، ټلیفون دی، کمیونیکیشن ډپارټمنټ په دې کې ست کولی سي لغو طریق نمو سره په تماس کې سي او مکمل هغه معلومات سی دی غو قرضې دفترونه دی او بانکونه دی دی معلومات هم موږ لرو. مو کولای سو دیتا هغه معلومات دی سره شیر کو او دی وکولای سي لدی فائدې نه مستفید سي.
اغلی سبا ته هغه میرمنو په حق لچیلو وړو پورونو څخه ګټه اخیستي وای. دا سي میرمنو لدوی څخه پور اخیسته چې په ابتدا کې هیڅ پیسې نه لرلې او چا پرې باور هم نه کاوه چې دوی ته پیسې ورکړي. خو د دې پورونو لبرکته اوس دا میرمنې تجارت کوي.
یعنی ډیر زیاتې میرمنې وې سي اته نه یې سوی کولای، چون بعضي وو ایس سرپرستی فامیل نه درلودل او بعد له دې نه سي دې پروګرام ته مخه راوړله او له دې نه یې پور واخیستل. وای کولای سوی یو سرمایه ځانته جوړه کړي، بلاخره نه تنه خپل فامیل بلکې څو نور بېوزله فامیلونه نور سي دي هغه هم وکولای سي په دې کې شریک کړي او هغه د یو رئیس دی غو تجارت په حیث باندې د چا سي پور اخیستی ده، هغه تجارت مخته وړي او بدون دې دیرس نورې میرمنې هم له دې سره کار کوي. هغه هم کولای سي خپل فامیل ته هغه یو مفاد یا کوم هغه عاید سدي راوړي خپل فامیل ته یا هغه اولادو ته دی وکولای سي یو څه لاسته راوړي.
د وړو پورونو ټولنه هغو میرمنو ته چې په کوم رشته کې ځانګړی مهارت نه لري دي ځینو ټولنو په وسیله د مهارت زده کولو امکانات برابروي چې بیا میرمنې وروسته له هغې کولی شي پور واخلي او کاروبار پرې وکړي. د جوادی شرکت رئیس مرزی چې د افغانستان وچې میوې بهر ته صادروي او د وړو پورونو ټولنې ته د پور اخیستلو په خاطر راغلی وای، غواړي د وړو پورونو له ټولنې څخه پور واخلي او خپل کاروبار لا ښه پر مخ بوزي. زه د افغانستان د وچې میوو د بستهبندۍ او پروسس کاروبار کوم، نو په دې خاطر د بستهبندۍ ماشینالاتو ته اړتیا لرم. اوس غواړم د وړو پورونو له ټولنې څخه پور واخلم. مخکې مې هم دا کاروبار کاوه، خو د پروسس چارې بل شرکت کولې. ما زما خپل شرکت په ستاندارد ډول میوه بسته‌بندی کړی او اوس $1,00,000 پورته ضرورت لرم.
ما د فعلاً در حدود $1,00,000 قرضه ضرورت درم که چند ماشین آلات خریداری میخوام بکنم.
دا چې د وړو پورونو ټولنه څنګه او په کومو شرایطو یو شخص ته پور ورکوي، د وړو پورونو د بانک یو کارکونکي سانیه بیگ مو پوښتلې. نو موري وایي چې دوی څو ډوله پورونه لري چې مشتریان کولای شي له شپږو څخه تر څلېرشتو میاشتو پورې خپل پورونه بیرته ورکړي.
هر قرضې مو شرایط مختلف است.
زمونږ د پور ورکولو شرایط مختلفې بڼې لري، لکه زمونږ تجارتي پورونه له $200 څخه تر $10,000 پورې دي. د کور قباله او یو بااعتبار شخص باید دو دوی ضمانت وکړي او همدارنګه دوی کولای شي چې له شپږو څخه تر سلر ویشتو میاشتو پورې له موږ سره قرارداد وکړي او په میاشتني ډول خپل پورونه ادا کړي.
اغلبی همدارنګه وایي د دې ټولنې اصلي هدف د میرمنو د فقر له منځه وړل دي او هغه میرمنې له دوی څخه پور اخلي چې واړه تجارتونه لري.
البته هدف اصلي ایبانګ از بین بردن البته سات فقر
له پور ورکول څخه زموږ اصلي هدف د بیوزلۍ له منځه وړل او له اقتصادي پلوه د میرمنو پیاوړي کول دي. موږ څو ډوله پورونه لرو، لکه زراعتي، مالداري، سوداګریزي او شخصي پورونه دي چې نارینه او خزینه دواړه کولی شي لمنګ څخه پور واخلي. خو د پور اخیستونکو میرمنو شمیر نظر نارینه او ته زیات دی، ځکه چې دوی واړه تجارتونه لکه غالۍ اوبدل، لاسي صنایع او نور فعالیتونه ترسره
کوي.
خو اصلي پوښتنه دا ده چې هغه میرمنې چې له دا ډول پورونو څخه ګټه اخلي باید د پور اخیستلو په شرایطو پوهوي، ځکه چې په لرو پرتو سیمو کې اکثر میرمنې نالوستې دي او هغسې چې بایده د لیک لوست نشي کولی، نو کله کله شاید له داسې پور اخیستلو څخه تاوان هم وویني. د اقتصادي چارو کارپوه انجینیر حبیب الرحمن مایار په وینا، د پور اخیستلو پر وخت باید میرمنو ته منظم پوهاوی ورکړل شي، ځکه چې میرمنې د لیک لوست په برخه کې ستونزې لري، باید له سیستم سره څه ناڅه بلدي شي.
د دې لپاره چې په اقتصادي پروسو کې، په ټولنیزو پروسو کې زمونږ خویندې میندې د افغانستان په ټولو اقتصادي پروسو کې شامل شي، د دوی لپاره په لومړي ځل کې باید دوی په کافي اندازه پوهه ولري او آگاهي ولري، او دا پوهه باید کلي والو سنتي رواجونه را شروع شي، اول په کلی کې، بیا ورسته د کلی د ټولنې څخه ورسته د ولسوالۍ په سطح کې، او بیا د ولسوالۍ نه د ولایت په سطح کې همدغه انجمنونه، همدغه کوچنۍ ټولنې، یا د کلیوالو شوراګانو، یا د ولسوالۍ د شوراګانو، ولایتي شوراګانو په سطح دلته باید په کامله، دقیقه او سیستماتیک او علمي توګه آگاهي ورکړل شي، ترڅو چې دوی پوه شي چې کوم اقتصادي پروسه په څومره پیسو باندې په څومره وخت کې تطبیق کولای شي او دوی څه دی وسه کیږي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پلو یو بخونکو الله سپارم، خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو .com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولي.